د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي د 29 د فبروري میاشتې 13. د خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیست کوو. د زابل چارواکي وای د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلې و تر څو ساته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسېدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه. دی نن هغه وخت وژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپوویتس کې سیمه کې وکړه، په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواده دلته انتقال شوې ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړې.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوي چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتنې په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري، ورزو زابل ولایت ته هغه ولایت چې ساته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زده او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له شپېتو ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سه‌شنبه په ورځ 6 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوېستل سو چې مخ کې ساور کړی وو.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو او کاري ټیمونو او ټول هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجل همکاري کړې وه، خو بس سچې د تقدیر په سره وي هغه ته بزان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل وړپوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلی وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلې وو تر څو ساته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابل ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته ساته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه مهال چې موږ د خبري پوشش لپاره د دې خونړۍ حادثې لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمو اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله چې دغه دوې برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلارې په د یوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ورهاچوله راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله چې دا اوسپینه برسیره بیا یو ټوکر اوارولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغه ویدلې برمې د دې خونکاري برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خلا چولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنی پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي سکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې شوې وه، مازیګر 4 بجې د موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کار ولی په ټکنی ډول ډیر ورو روان وو.
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد رخصل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېر ستونزمنه و چې هغه کاچوغه بخې نه راګرځېده د سکواټر. بل خبره دا وله چې یعنی د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې سي د بازار خبره دونه نه منله. د کلیوالو به تر دې راده پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکو هی وکو، هغه تخنیکي مسایل تر دې راده تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ چاغل ته مشپه ورته تیره کړله، له کندهار څخه ډېر کوي ماشینري راله، هغوی هم هڅه و تاب و تلاش وکړي او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ورځوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنی د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکا هم ورکول شوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې آینی شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت شوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده، هاده او داده هغه تخنیکي خبرو ته پاتې شوی نه و او حرکت یې ورکړی و چې ماشوم د راکښلو خبره خو و پاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ورباندې راځوړندو هغه لا پرې شوی وله.
د زابل یو محلي خبریال عيسى قلميار و چې ساته د حیدر په نوم د یو کوچني د لویدو په باب خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره شوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو، هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو غواخ موجود دی. موږ په هیغو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتي لري. اروپا کې زموږ د گاونډي او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګ نور ځایونه، نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای سي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپله ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینیت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال عصمت الله علیزي څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هغه بیخي په پراختیا کې ده و دې چې موږ د اخیر واقعیت ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې دوی ډېر عملیات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان واوسي کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپاره دی چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخی یا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل تراسي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګیدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پرې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او مشتراست دی، نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې دوی ته به دا ور به دوی لمن ته ورشي. اول باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرې د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال را سره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل شویو اسعاري زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاجون کونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریشتي. د اعتراض کونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینه وو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
پس سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان پول های کل هم دولت
دید. در افغانستان شاخوا 9 میلیارد دلار اثاری زیرمی پول ویدیست که کنگل شویدی، چه 2 میلیارد با متحد ایالتونو کدی، نوری اکثر به جرمنی، متحد عربی امارات و سویس کدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یوان د زکنګل شویو پیسو 2 میلیارد ډالر د ازادي دوه پریکړه وکړه. خو ویل د دغه پیسو سمنیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپین مانی ویاندی جین ساکی د سیشن به پر زویل چې په دې اړه به روسي پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړې. روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګند کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پاوز وای چې بلتون غشتونکو پر لاسو اسوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غشتونکو ترمنځ په لومړی کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پاراونکې حادثه وبلله چې له امله یې په یو وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را پدې خو له بلتون غشتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لښ تر لښه 12,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینی مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مو پیلوي مخه ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړي ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې د روسي حکومت دغه نن کولای شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپل وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبري وکړي.
او د ساينس لنډی څخه مهم راپور ده چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابره چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر 1 ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت 2 برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به 1 ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مرغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د 2 برابره چټک الوتکو د جوړولو لپاره پر 2 پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټک الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 9 پرلې وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت 3 برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنی چې بوم نومیشي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټک الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحده ایالاتونو سپای کمپنی هم ترجغه د چټکه الوتکی پر جوړولو بوخته ده. دغه شرکت لوري جوړیدونکو ترجغه چټکه الوتکه S-512 نومیږي. د الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. د الوتکه به د اتلس پر لویو لپاره وی او سرعت یې د ژغ څخه باندې 1.5 برابر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته اسانتیاوې زیاتې کړي او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کندز ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څنګ یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ مېر مادران خوس ډیر زیات کم شوی دي. واقعیت لکه مخ کې نه چې موږ بکله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقعیا نه لرو ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کې خپل خلک مو خیر شوی دي. په وخت مریضان را رسېږي ډاکټران په وخت ورته رسېږي. هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کم شوی.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روختون د زیګون څنګه ته په 4 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره اویا مراجعه لرو اتیا مراجعه لرو په 4 ساعتونو کې اکثر اصل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي. نور نورمال ولادتونه اصل وي 500 تومره داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي بول خمرې نه راځي تخار نه راځي بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات یې لږ خراب وي نور ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون د پر نموړي ولایت سربیره له بغلان تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بیلابیل سیمو او دغه راز د شمال ختیځ له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد. نگذشته دکتران نبود، دوا درمون نه.
دلتر دکتران سر سینا و په خط وگه دخل کو خدمت کوي. په خوا خل کو دوم را روخته ای خدمات و دکتران تا لاس رسای ندرلود. چی لعمل با ایمین دو خپل زوند للاس آور کوه. او خلق لگر نستونزو سر مخام خوه. الحمدلله وز روخته ای خدمتون دیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغان و خدمت کوي. مگ دیر خوشحاله یو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود خو دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. حالا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون می له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوس یې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامه روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلیت او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
د بیان ازادي اطلاعاتو
ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته.
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
په نورستان کې بنوال او چارواکی وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بنوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګي ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګي چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیاب نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت د غذای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېرې روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېرې ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی وړ د ازادي راډیو سره ما د خویش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه ده چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوی ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه سوي چې مرستې پټېږي.
ته
د نیټ به چې دی دا باید نه کې راکشت چې وس یو جی پی نیټ دی په 2500 افغانۍ د 2500 افغانۍ څوک وس لري دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ به راکشت ته سي نه کې سره او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي 500 سدی کلدار یې له کړي دي دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی ولې ډالر پورته دی ولې ډالر کښته څه نو اوس دی ولې دومره ګران یې کوي
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو د اوس لپاره هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ
له همکارانو مننه په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څیړو خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي السلام علیکم نن جمعه ده د سلواغي د 29 د فبراير میاشتې 13 د خبرونه پایل د مهمو خبرونو په لنډیست کوو د زابل چارواکي وای د حیدر پونو ماشوم چې ساتل ویدلې وو ترڅو ساته راګیر پاته کېده ورسته ساور کړه د طالبانو د کورونی چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي شوولې ده د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 24,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه هغه وویل چې 1,055 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه د نن هغه وخت وژل سو چې د پولیسو په خبره شوونځي ته ماشومان رسول په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبريال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتون ګرویټونو لپاره ونیول سو دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقوقو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده د سیمېتې ولو میرمنی یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یو کور تلاشي کړي او د دوی ځینې وسایل ضبط کړي هم دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دای بنن د روسیې لولس مشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دوړې هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبري وکړي لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات تر سره کیږي په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسی سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده WHO په یو بیان کې څرګند کړ چې ل لابراتوري څېړونکو ښکاره شو چې د هغه ډول پولیو د چې په پاکستان کې ستا او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ د سیمې په اړه یو خبر راخلو پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر وواژه پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهر متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وخت وژل سو چې شوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو څو عیني شاهدان ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې لایو لاروي څخه باکس وتشتوي خو اطهر متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست ځین بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غشتل چې لمتین څخه غلا وکړي دا موټر سایکل خلکو نیولې خو بریټ کون کې تشتیدلې دي د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې وس سیالیې بایللی او درې غټلی وی دوهم شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملی فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبل نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو
سی بورد نو امتیاز کسب کرد نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماته ورکړی و.
عمردل چې د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او تاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ سوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو له ډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو له ډلې به نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي، دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زه خو دې با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا امریکای کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی، نه هغه کوي سماو پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرشوه پاکستان یو غوسه شي مونږ دا کته هغه له لاس نیسته د پاکستان یو غوسه شي ځکه چې مر مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا ستنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. والسلام ته احترام.
السلام علیکم، هکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ورنه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده. او دا باندې ځنه جوړی ده امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی او نه هغه ورغلی، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګرون متفاوت حیات الله یم د هرات راغیم. په ډېر تعصب دا نه میلیارډ ډالر د افغانستان د غریبو خلکو د محکومو خلکو دا د داتا حق نه لري. یا د ولسم د ستمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړی وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیع وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وخت چې افغانستان ته راغلی په ودو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نسل کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي رادیو شلمی کلیزې مبارکي ټول وته وایم. او بیا امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شي دا باید دی رازادي کدا نه میلیارډ دا نه دی اوسامه اكو او نه اوسامه موږ راوستای. د امریکایانو را وسته یو پاکستان ته او له پاکستان دل تر غلی په خواني رژیم خور استاد رباني د ته دا زمينه مسايده کړی و یا د افغانستان څخه ور کړی و موږ پټنګ له دې چې وختنه کوو چې دی ورسن ستمبر په املو کې نه افغانای ولو او نه افغانان لاس کې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لري وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو دغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس په طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیم مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمونه رسي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویل دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کی تر اوسه چا په رسمیت دې پیژندل، ځکه که یو هیواد په رسمیت پیژندل ویلې انځور نه راوځي تر څو چې هغه وکړي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو درې نه کړي هغه په ځای نشي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شوی دي هغه ورکړي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرس پولیس کې وي د تعزیرات پولیس کې دا مشکل را دي تیر هیوادو د پاره چې دا څه اقدام وکړي چې صدمه یې خپل دوی ته ورسي. نو دا مسله باید د معقول لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باید بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیسره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پیژني.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئلے دلته موجوده دي یا دوه امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پیژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپله ایدیالوژي، د خپلې ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هیوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې خېدي.
د مرستو یسابونه چې دا جنجالونه شي خلکو جوړ کړی دي، چاته نه رسي چاته نه رسي، د مختلف سن کور جاتو کورو ته مرسته ورکړي د 15 مسکینان درو. دې شوای شي په افغانستان کې پارو دوه کورو کې وکورنی غریبان دي، نو دې څلو کورنۍ ولې تو کورنۍ ته مرسته ورکړي او دا دونی وی پریږي. نو موږ په دې کې دا وایو کیاری ورکه سب تدی لزانه سره تنظیم سکورنی کپسلو کی، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحق خلکو ته د امرشت رشیږي، مستحق ډیر دی د امرشت کموت رشیږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکون کی ته سلامونه وړاند کوم. بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنه فاتی دی د شهدا او د اسلامي وزارت دا غایما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق دی بلچا ته مور کولای کیږي. دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. او سلام
رادیو ها غدا په افغانستان په هر خلکو کې اوریدل کیږي او خاص کر کې آزاد رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات. اوبایت حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم سپیشل باڈی گارڈان ورکی دیکھا کہ دی پکل کل کی اگر دی وہ ذخیری ولا سوالی کی الحمد للہ جو لسنو ویان کا کل ہے ماں خیری ویان کا توگا کہ دپنزو کلو منگا تشکری جمع کری لہذا نگرار ولایت مقام نا دا خواہش لے رو کہ دی منگ سر ہمکاری ہو کی اور ڈل ڈیو سی موسسہ دی ہوری کی زمنگا ریزی تیار دی کرشیوی دی کٹا کاتیانی موجودی دی وہ تیلہ گوڑی دی دیکھ تقریبا آیا فیصد جی دا خزی دی هغه خزیری چې په اردو کې به چی شهیدان شوی دي او خاوندان یې شهیدان شوی دي سرپرست پاتې دي. نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي او د خیری ولسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زوړ کلی دی، دی په چارقلا ده، مرکزی خلټک دی، ملک کلی دی، کورم کلی دی، د دې عریضی موږ جمع کړي دي، فوټو کاپیانې لګېدلې دي، د علما او شورا ټاپې هم لګېدلې دي، علما او شورا زه تایید کړی یم. وسلام.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لطیف الله مرزایه ما زما هیدا دغه د چې د خپل کومې خوند چې غته لري شې دی خارج ته نو دی یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پرې دی چې قرار چې د خپل اعلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. رجانه درې ورځې مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و، خو لیکن مونږ سره اوسه پر حکومت ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکم بچي مې د ولګې د سره مختورن دي، خبره دا د ولګې نه وژغورئ تاسو. ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ دا غږ واورئ دا خبره، مونږ سره زر تر زره کومک وکړئ چې زما بچي مړه کېږي د ولګې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته، خاوند مې ملا تکلیف لري، معیوبه دی. خیر دا زمونږ خواست تاسو ومني زما بچي د ولګې نه مړه کېږي. مونږ زر تر زر از ما د بچو مخنیوي وکړي. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي، یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي. زما خاون مې خاطه یو راځي کار مزدوري نشته دی. مونږ اخر څو حکومت کوم طرف ته لاړ تاسو زمونږ غږ پورته کوئ خو مونږ سره هېڅ کومک نه کوئ، مرسته نه کېږي. او هغه خبر دا زمونږ غږ زر تر زر پورته کوي، مونږ سره اړیکه وساتئ همدې نمبر ته. امون تزر تزر زنگ وخه چې زما بسی ډیر لولګ وتن د سره مخ دی اله کوم چې تاسو مون سره مرسته وکي او را خبره او سمون خو هند ورون زما بیم دا خواسته لغه تور سره تاسو نه اله خاص لري چې مون سره زر تر زر کومه کوکي او مونږ اله من دي چې تاسو مون سره کومه کوکي زر تر زر دی اړیک تبیر ته مون جواب راکړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ کارکونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی سر مشران مجاهدینو او ټولو مسولینو پورې ورسی چې موږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ باندې د تعلیم او د ترس ارڅ صفات دی زه هیله کوم سر مشران پورې موږ پیغام ورسی د تاریخ باندې.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 یولس څلوروست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 یولس څلوروست یو سلو پنځلس.
اوریدونکو تاسو خبر یې چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د ازادۍ اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کېدای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوی په لړ کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دای وایي ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. له دې مې وپوښتل چې ولې دای خپل ژوند بریالی بولي.
تاسو ته استاد درنوریدونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم دی او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوي ولري او له ستونزو سره مخ نه شي، د بل احتیاج خلاصي تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې دا. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلونه د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی، د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بیکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسلک کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس تلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. دغې مستې سره مصروفه شوم، تقریبا څه نه څه کم یو کال مې دغې مستې سره کار وکړ. او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لوري کېده، هغه په کارونه په ټاپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یبل انګر سر په شراکت لبنیات په فعال کړی دی په خلاص کې نو
بلې عمرې سي راځي پام دې خبري وکړه. اکثره ځوانان لوستي دي د افغانستان خووس د کار زميني ډيري کم دي. څنګه مزلو وکړه چې تاسو له حقوق او سیاسي علوم نه فارغ یي او بیا به وظیفه سولي او بیا مو دې ته څنګه ملاوت لرل چې راځي یو شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړي؟
کله ما ته د الله سوار کړه سنا څه منفي تاثیرات وو ما ته یعنی خوشنون کې و چې تر هدا کل د افغانستان د ټولنې کې په دغه شرایط کې مونږ تر لسان کې چې په رضا کې وکړو او تعلیم وکړو بیا دې فرصت نه یي چې خپل مسلکي خدمت وکړو سنا څه سخت وای سنا څه تشویش ور سره خو بل اخر دې د پاره چې مال ځان له دغه سي مشکل او تشويش خو با سم او دغه بیکاری چې د خپل مرض او ناروغي ده او بل د ځان سره مې دا شی وویل چې که تا کولای شوی چې په یو مستی سره کار وکړي په یو اداره کې کار وکړي د دې ورته دی لرل نو ځان ته مې دا اطمینان خپل ورکوي چې د دې ورته هم لري چې ته شخصي کاروبار تجربه کې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړي چې هم د کورنۍ نفقات او هم خپل مصارف لګښتونه پرې کړي نو دا چې فکر را سره پیدا سو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وي د دې کاروبار د پاره او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی یعنی اوس ډېر محدود دی دکان په کچه ده او ورسار دی برخ په کچه
دی بل بل یعنی هم دا ور دکان عمر صاحب هم دا ور دکان یا په ډېر کم پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیات شروع ک او څنګه دا ورزنه عاید څنګه دا او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډیر څه دا په لومړی میاشت کې ما توقع دا نه و چې ما دا فکر کوم مال کې چیرته دکان کرایه هم را باندې تاوان سي دا شریکو د عملګر ته مې وویل مال فروانه کې مر باور شله کو دا پیسې چې مونږ باندې کړی دي څنګه سودا کاروبار تر څو چې دا وعده کوي خلکو تر خلک ور سره بلدي ګورځي خو مر د توقع بر خلاف برعکس مونږ د میاشت په پای کې مونږ حسابونه وکړو زمره څوک به خلاب دې باوجې چې زمره مساریت یې استلی او هغه کرایه سو هغه ورزنی لګښتونه سو هغه استلی او یو اندازه ګټه هم مرتفعه سي او وسنه حالت یې ورزو یعنی د مناسبې وظیفې نه هم ډیر څه مرتفعه کولی سي وظیفه چې 6000 افغانۍ 5000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري دا غینه هم دې دکان زده ډیر څه لاس تر اوري زم ډیر پیسې پکې ګټلې سم چې هم د کورنۍ نه پکا کیږي او هم زمارکې باندې پرې کېږي نو په وایلی کې زما ورته شخصي کاروبار ته ورینه شو کې ما دا فکر کوم چې تاسو سره دومره پیسې نشته ته نشې کولای چې په دند کې مثلا تاوان د میچ 5000 6000 ډیر ډیر پرې ماش راځي او دا د شخصي کاروبار نو ته څنګه لاس راوړې خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته او کله چې دا کاروبار پیل کړي وصلې له الحمد سپه وادم دا او هغه څه چې موږ راوړو هغه سپه ثاني استلایم سو
بله کور ودان عمری صاحب او رستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې په خوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي؟
بله زما ځوانان ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید خپل نفس باندې باور ولري په خپل ځان باندې باور ولري او ځین په ژوند کې لوړې جوړې راځي د افغانستان شرایطو ته پکتو زما هیله دا ده چې دوی خپل نوې څه تجربه کوي یعنی که دند له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي د هر انسان یو وړتیا لري یو استعداد لري او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپل له ستونزو سره مخ کوي یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري انشاءالله په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسیدونکي 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114415.
شمیره بیا تکراروو 00422 یولس سلرویشت یوسلو پینزلس
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټ ولای شئ. شمیره دا ده 00422111 شمیره بیا وایم 00422111